عزیزای بر...
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د بخښنې د نړیوال سازمان نن د افغانستان په دریو ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي په نیمروز فراه او بادغیس کې د طالبانو له لورې په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام له بشري حقونو څخه د سرغړونو ادامه ده دغه دفتر زیاتوي د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین په بشپړ ډول په بې پروایي سره تر پښو لاندې کوي له نږدې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا په یوه ورځ کې د اعدام تر ټولو لوړ شمیر دی د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورسن فرای د جرمنی بیل ورځپاڼې ته ویلي افغانستان او سوریه ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه شي ښاغلي فرای زیاته کړې پروسه کال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربې وښودله چې دا کار ممکن دی جرمني رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې 240,000 داسې کډوال شته چې اسناد نه لري د ښاغلي فرای په وینا غیر قانوني کډوال باید هر ډول چې کیږي له جرمني ووزي او غوره بداوي چې لومړی په خپله خوښه لاړ شي په دغو غیر قانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي د امریکا متحده ایالاتونو طهر حسین رانا هند ته وسپاره دی هغه کس دی چې په ممبئی کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو ته رابلل کیږي د دغو بریدونو له امله 168 کسان ووژل شول چې په دوی کې 6 تنه امریکایانو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ ویل متحده ایالاتونو د هند هغو هڅو ملاتړ کړی چې د دې بریدونو مسؤلین عدالت ته راکاږي ښاغلي روبیو زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګټن او نوی ډیلي به د ترهګرۍ له نړیوالې بلا سره د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته دوام ورکړي هند په خوا هم له واشنگتن د پاکستانی طهر حسین رانا د ورسپارلو غوښتنه کوله خو دا پلات چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د رانا د ورسپارلو ژمنه وکړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړپوړی سلاکار سټیف ویتکوف روسیې ته تللی دی د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا ښاغلی ویتکوف په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په واشنګټن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروسل کې د اوکراین په اړه غونډه لري د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید ښاغلی ویتکوف د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم خبرې وکړې او د دې سفر په درشل کې دی په روسیې کې تم شوی دی او روسیو الاصل امریکایی کسینیا کاریلینا چې په روسیا کې د دې لپاره زندان شوی و چې په اوکراین کې له یوې امریکایي مرستندویه موسسې سره $150 مرسته کړې وه د تبادلې په ترڅ کې له بنده خوشې شوه کاریلینا له آرتوروف پیترو سره چې د جرمني او روسیې دوه ګونې تابعیت لري او ادعا کېږي چې حساس مایکرو الکترونیک مواد یې صادر کړي تبادله شوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې د کاریلینا د خوشې کېدو خبر تایید کړ د روسیې امنیتي څانګې اف اس بي هم د پیتروف د خوشې کېدو خبر ورکړی دی د کاریلینا الوتکه په سیمه ایز وخت شپې شاوخوا 11 بجې د واشنگتن ډي سي بهر د انډریوس په هوایي ډګر کې ښکته شوه چیرې چې هغې ته د هغې د کوژدنې لخوا هرکلی وویل شو 33 کلنه کاریلینا چې پخوانۍ بالی نڅاګره وه په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته لاړه او په 2018 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ نن په دریو ولایتونو فراه بادغیس او نیمروز کې څلور کسان اعدام شول په بادغیس کې د اعدام د صحنې یو شاهد وای
هم بودو نفرم بلی آده گونار وارسین مختولین باز اونار برکودم بازم چند شلیک کردم به سر از اونار دو نفر بوده و یک نفر سه نفر به قطر رسونده بود باز یک دیگهش یک نفر به قطر رسونده بود
د خیبر چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اپریل تر لسمې پورې د ای سی سی او نورو ناقانونو کډوالو د اوختل شو کډوالو شمیر تر 34,000 او وخت دې یو افغان کډوال وای
تقریبا د سیوا هفته موږ ډیره سرګردانه تیر کړې بالکل ډیره کورونا پاتې سو واغانې پاتې سو او ارڅ سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوځي
په پکتیا کې د اکمال تخصص د پروګرام د پیلېدو راپور هم درکو
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کیدل د پدې معنا د چې دلته طبابت معیاري کیدل دي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګ پړی سلاکار نن روسیې ته تللی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو چې پټکو یې په وژنو تورنو په عام محضر کې د اعدام حکمونه تطبیق کړل. په فراه، بادغیس او نیمروز کې د دوی سیمه ییزو ادارو له خلکو غوښتي وو چې نندارې ته ورشي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په وژنو تورن کسان د مقتولینو د کورنیو لخوا د ټوپک په ډزو وویشتل شول. دوی وایي د طالبانو حکومت دا اقدامات د خلکو پر روحي منفي اغېزې کوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو ادارو اعلان کړی چې د اپریل پر 11مه یې پر کابو څلورو کسانو په محضر کې د اعدام حکم تطبیق کړ. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په دې ولایت کې د دوی پټکو قصاص شوي کسان سلیمان د محمد رسول زوی، د تاګاب علم ولسوالۍ د چا جلال سیمې اوسیدونکی، او حیدر د مجنون زوی د درې بوم ولسوالۍ نخچرستان سیمې اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې راغلي سلیمان دوه ښځې او یو نارینه، او حیدر بیا یو نارینه د کلاشینکوف په ډزو وسلی و. که څه هم موږ د اعدام شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو بریالي نه شوو، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې پر روحي سخت منفي اغیز کړی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو یو اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ورسین قاتلین بس مختولین بر کدام از مچان شلیک کردن
بودی با و تورن کسانو دا مختولین و کورنیو پر سرونو چو دزی وکری یوی دری کسان او بلی یو کس وجلی و چی دا حکم پر جاری شو دی را حدس وشو چی دوی و بخل شی دا قاتلین و کورنیو دا مختولین و وارسین دا ویل چی هر چور پیسی هر چا چی غواری در کوی خود دوی و نبخل بل تا افغانستان که دی مسائل و اروان سم آما پو هاوی نشتا و دا دول پیخی خام خا منفی قیسی داری.
په نیمروز ولایت که دی طالبان دا حکومت دی اطلاعات و کلتور ریاست هم پر خپل ایکس پانا خبر کردی خبر پانا که په همدی ورز پر وزن وزنه د یو تورن کس د اعدام اعلان کړی، او د سیمې اوسیدونکي ملکی مامورین او نظامی چارواکي په دې غونډه کې د ګډون لپاره بللی و. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو اوسیدونکي او د دې پیښې شاهد چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دا حکم په همدې لوبغالی کې ترسره شو. د مقتول کورنۍ لخوا دا کس قصاص شو. د ټوپک ډزې پرې وکړې. د دې صحنې لیدل ډېر سخت و. د یو انسان لخوا د بل انسان قتل ډېر سخت وي. هیڅوک نه غواړي چې دا حالت په خپلو سترګو وګوري. سمه ده چې الهي حکم دی، خو مهمه دا ده چې باید سم تحقیق وشي، عدالت وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړي خبر کې ویلي چې څو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړی، او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي، او نه هم په دې ولایت کې عیني شاهدان خبرو کولو ته حاضر سول. خو د ځینو راپورونو له مخې او د دې ولایت یوې اوسیدونکي چې له موضوع خبره وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې هم یو کس اعدام شوی دی.
ما هیڅ نن خپل ماشومان بیرون پرې نه خودل، ځکه د دوی پر روحیې بد اغېز کوي. له خپلو همکارانو مې واورېدل چې نن سهار یو کس چې په یو قتل تورن و وی واژه. موږ ښځې د جمعې په ورځ هم کار کوو. سهار همکارانو ماته زنګ ووهه چې نن تاسو مارکیټ ته مه راځئ، د دې چې د سټېډیوم او لارو امنیت نیسي، ځکه دا کسان اعداموي.
طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د دوی د اسلامي قانون د سخت تفسیر سره سم د اعدام او غړو پرې کولو په ګډون عامه مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. اعدام چې دوی قصاص بولي، د غچ اخیستونکي عدالت یوه بڼه ده چې تل د بشري حقونو سازمانونو د عمل له نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه او د 1990 لسیزې د طالبانو جبري او سختو پالیسیو ته ستنیدنې په توګه بللې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت یادو سیمه ییزو ادارو او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې د رڼو څېړنو او عدالت د تمینولو په نظر کې نیولو یې په دوی دا حکم تطبیق کړی، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ډلو تل په دې اړه شک ښودلی، او په وار وار د طالبانو حکومت د یو سم عدلی او قضایي سیستم په نه درلودلو تورن کړای دی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول مجازات ودروي او د تورنو کسانو لپاره مناسبه پروسه، روڼتیا او اساسي اصول او عدالت پلی کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وربشو له پاکستان د استل کېدونکو افغان کډوالو مسلې ته د خیبر یو انتظامی چارواکی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل دي چې د اپریل تر لسمې پورې د اپریل لومړۍ تر لسمې د تورخم په دروازې د اوختو افغان کډوالو شمیر لڅلور ډیر زرو څخه پورته شوی او دا لړۍ دوام لري. بل پلو په خیبر زولا کې پولیسو د افغان دوکاندارانو او سوداګرو ثبت پیل کړی او د دوی د آبادیو نقشې هم تیاری کړي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال فرات شینواره له تورخمه دا رپورټ لري.
د لنډ کوتل په موخاتی کیمپ کې موجود خیبر و انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټه نه تر لسمې نیټه پورې په تورخم دروازه سباندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډي را روان دي. لومړی لنډ کوتل موخاتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوته نو اوس دلته راورسېدو تقریبا دا سی وافته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپل غو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونا پاتې شو، غواګانې پاتې شو او هر څه سب شو. بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته د ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کارډ چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم ښودلی دی چې دا راځي. زمونږ اوس لین دین د چا به زمونږ سره حساب وي، مونږ به د چا سره حساب وي. دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو. هېڅ قسم د ځای نهشته. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلونکي ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم، زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوارلس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1 لک جوړیږي. د پنجاب او سم نه د افغان کډوالو په زور د وستو راپورونه ورکړل شوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دی د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
آزادي رادیو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي تر اوسه د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرولو بندیز عملي شوی. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره دا محدودیت دیارلس ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنۍ او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د نننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسنه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمیر افغان خبریالان او رسنیز څیړونکي هم د طالبان حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنیز څیړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
انزوری زو رسنه او باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لزیتول نه واجب ده چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنه او باندې د خپل اقتدار د لزیتول او لدی سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنه او په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی په خوانې استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې ملما سیډون کوي. حمید بیت الله هم مرته دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کې دوته اړې کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوې په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دوه نیم لسیزو کې په افغانستان کې وغوړېدل او پرمختګ وکړ او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوې. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشي چلولی نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
ښاغلی بیت الله تصویري رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي ټینګار کوي چې د تصویري رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویري رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمیر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمیر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد پر رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته اساسي او انتقادي ژورنالیزم دی په تیرو څو باندې درو کالونو کې طالبانو دا ثابت کړل چې دانش یې زغملی نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio
د روختیا نړیوال سازمان WHO وايي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو غزن مثبت پیخي د تیر کال د ورته مودې پر تله څلور چنده زیاتې شوې. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنځمې ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خبرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي پاکستان کې چې د افغانستان گاونډي وادي دا پیخي دولس چنده زیاتې شوې. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حرکت
نلری چې ودرېږي. پر مخ اوپت دوی د گاونډیو یو ماشوم ګزړن وهلای چې ورنځوريږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو دا خطرناک ډول ویروس به په 2025 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2024 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایرانی چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. دی عمان ته تر تګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات بل احمد شیبر وورو.
د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسیې سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین بیان دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. شغله ویتکوف په دشنبې پورس په عمان کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې چې د دې سفر په درشل کې د روسیې کې تم شوې ده. د شغله ویتکوف د روسیې د سفر د اجنډا په اړه رسنیو لښ معلومات ترلاسه کړي دي. شغله پیسکوف وویل د ټرمپ استازی سټیف ویتکوف کچرته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یوه نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسیې د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلی دی. تیره اونۍ دغو دواړو په واشنگتن ډي سي کې سره لیدلی وو او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلی وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسیې استازو د ترکیې په استانبول کې غونډه وکړه چې څرنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط عادي کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې شایي بیرته د ډیپلوماتانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسیې له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسیې د یو بل له سفارتونو په ډلیز ډول ډیپلوماتان وایستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ لپیل راهیسي چې ژمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا دریم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغه لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی و او د ریاض په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه و.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوځوي روختون کې په 15 بیلابلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیل دل مهم دي. سره له دې چې پورسته دوه لسیزو کې د نړیوال ټولنې په مرسته د روختیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوې، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روختیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روختون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 15 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. دا پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رډیټو ویل
پکتیا کې چې پکتیا زون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 15 څنګه کې 15 بخښونه کې رانستنن تر سره شو چې په دې 15 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا ریاست الحمدلله ان شاء الله کوشش کوي په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منزور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې موږ همیشه د دې سره مخامخ وو، ډیری ناروغان د موږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه موږ ریپر کول، هغه به تلل په لاره کې بیساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 15 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکټرانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فال لرو، سیکرټری لرو، همدغسې یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو، په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې هم دلته ابتدا وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یوه لسیزه مخکې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو پکې خپلې تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.